ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2013 مې د میاشتې 9 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمی افغانستان کې ته او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 11 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو منر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی افغانستان کې د ترهګری د خدمون پر سر د مذهبي علماو په انډونیزیا کې کېدونکو درې پریزه خبرو اترو کې پاکستان د شرکت کولو پخلې کړې دا غونډه به د رواني میاشتې په 11 منټه شروع کیږي د طالبانو ویان هغه خط جالی بلل کوم چې د طالبانو یو غړي مولوی عبدالحکم لخوا خپور شوی وو او پکې په ملک د سولې لپاره غوښتنه شوې وه بلخوا افغانستان کې طالبانو د سپرلي د عملیاتو د اعلان کولو وروسته دریم ولسوالۍ هم خپل ولکه کې پرون اخستی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران جوهري پروګرام پر سر د یو شمیر هیوادونو سره شوې لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی دی او دغه لوزنامه یې یو طرفه جوړجاړی بللې وایي چې دا لوزنامه له سره کول نو پکار اوس راځو د خبرونو تفصیل ته
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل
افغانستان کې ترهګری د خدمون پر سر د مذهبي علماو په انډونیزیا کې کېدون کې درې پریزه خبرو اترو کې پاکستان د شرکت کولو پخلې کړې دا غونډه به د رواني میاشتې په 11 نیټه شروع کیږي د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایس اف امریکا ته ویلي پاکستانی علما په انډونیزیا کې کېدون کې غونډه کې برخه اخلي د ویلي د پاکستانی علماو شل کسیز ډله به د دې ناسته کې برخه اخستو لپاره زی چې پکې د اسلام د مختلفو فرقو سره تعلق لرونکو علما شامل دي ډاکټر قبله ایاس په انډونیزیا کې کېدونکو غونډه باندې د کوربه ملک انډونیزیا ستاینه وکړه چې افغانستان کې د جګړې د ختمون لپاره مخلصه کوشش کوي د دې غونډه کې د پاکستان او انډونیزیان علاوه افغانستان علما هم برخه اخلي د طالبانو ویان هغه خط جالی بللې چې کوم کې چې د طالبانو یو غړي مولوی عبدالحکم لخوا خبر شوی او د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده سره منسوب کړی شوی دی دغه خط کې په افغانستان کې د سولې لپاره غږ شوی وو د افغانستان د دفاع وزارت دغه خط یو نقل وایس اف امریکا ته ورکړی وو چې ویل یې دغه ورته د بغلان ولایت څخه ورلېږل شوی وو په خط کې لیکل شوی چې تمام افغانان هغه ک طالبانو د ولقې لاندې سیمو کې دي او ک د افغانستان حکومت د ولقې لاندې سیمو کې دي دغه ټول د جګړو نه څخه ستړي شوی دي او ملک اوس امن غواړي افغان طالبانو د روان کال په 25 نیټه اپریل په میاشت کې د خندق په نوم باندې د سپرلي عملیاتو د شروع کولو اعلان کړی وو اگر چې په خط کې هاغلی حکومت د صلح غوښتنه کړې خو د افغانستان حکومت یې د ګوډاګي په نوم یاد کړی او د افغان حکومت لخوا د صلح وړاندیز یې غیر حقیقي بللی دی او امریکا ته یې قابضین ویلي دي ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه خط جالي دی او د دښمن د استخباراتو لخوا خپور کړی شوی او د دغه خط د اسلامي امارت سره هیڅ تعلق نشته افغانستان کې طالبانو د سپرلي د عملیاتو د اعلان کولو وروسته دریمه ولسوالۍ هم خپله ولقه کې پرون اخیستې ده طالبانو پرون د خبره په داسې حال کې خپره کړې چې د دې یوه ورځ وړاندې افغان حکومت خپل پارلیمان ته ویلي چې تیره هفته کې یې د طالبانو سره جګړو کې 2500 نه زیات امنیتي عسکر وجل شوی دی د افغانستان چارواکي وایي چې د بغلان ولایت په تالاوربک ولسوالۍ د امنیتي عسکرو سره د درنې جګړې وروسته طالبانو قبضه کړې ده د ولایت والی عبدالحی نعیم وایس اف امریکا ته ویلي چې په انخطو کې د عسکرو د مرګ ژوبلې هیڅ کوم شمیر ورته نه دی معلوم د ویلي چې د افغانستان هوایي پوځ لخوا ورته کومک په وخت راونه رسید چې د طالبانو مخه یې نیولی وي او په ځمکه یې د افغان فوج سره مرسته کړې وي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې ویلي وو چې د تالا و برپاک ولسوالۍ مرکز ته د افغان پوځ سره د درنو خطو وروسته ورداخل شوي دي او لوی شمیر مرجوب لی عسکرو ته اړولې درنه وسله آلات او ګاډي هم ترلاسه کړي دي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران جوهري پروګرام پر سر د یو شمیر هیوادونو سره شوې لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی دی او دغه لوزنامه یې یو طرفه جوړجاړی بللې او وایي چې دا لوزنامه له سره نو کول پکار په وایټ هاوس کې صدر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا سمدستي هغه بندیزونه بیرته پر ځای کوي کوم چې د یو شریک تفصیلي پلان سره اخوا کړی شوی وو صدر ټرمپ وویل چې دغه لوزنامې قلارې نه را نوسته او نه یې امن راوسته او نه به یې راولي صدر ټرمپ هغه یاداشت هم لاسلیک کوم کې چې د ملک ادارو ته امر شوی هغه ټول بندیزونه په ایران بیرته پر ځای کړي کوم چې د پخوانی صدر باراک اوباما لخوا شوی لوزنامې کې ختم کړی شوی وو
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی او د درې ساعته خبرونه وروسته نیم ساعته خبري خبرونه کې لومړی زو د افغانستان په لوتا افغانستان کې د ترخګری د ختمون پر سر د مذهبي علماو په انډونیزیا کې کېدونکو درې پریزه خبراتو کې پاکستان د شرکت کولو پخلی کړي. دا غونډه به د رواني میاشتې په 11 منټه شروع کیږي. په دې حق لازم همکار وکیل خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په دې اړه د وایس اف امریکا سره په خپلو خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز ویلي چې د پاکستان مذهبي علمان به په انډونیشیا کې د جمعې دروازې څخه پیل کیدونکو غونډه کې برخه اخلي.
د پاکستان نه خو دا زمونږ چې کومه د پیغام پاکستان په نوم باندې کومه فتوا او اعلامیه تیار شوې ده الاقوامی اسلامی یونیورسٹیڈ کرے ہو نو دیاغی چکم مدیر دے دیاغی ادارے دے اسلامی تحقیقاتی ادارے دیاغی مشر ڈاکٹر ضیاءالحق سے بم روان دے او بیا دے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ریکٹر چکم دے پروفیسر معصوم یسین زئی سے بم روان او نوٹشل علماء دی چپا کے مختلف نمونہ دی ہو جید علماء کرام دی چکم پدے اعلامیہ کے شریک دی او دستخطوں نے دی.
ڈاکٹر قبله یاز د دې غونډې را جوړولو پر سر د انډونیشیا د حکومت ستاینه هم کړې. د دې سره سم د تیرې اونۍ په پیل کې افغانستان هم د افغان امن پروسې کې د خپلو مخلصو هڅو پر سر د انډونیشیا ستاینه کړې وه. د دغې نیټې اعلان د افغانستان د سولې د شورا مشر ښاغلي اکرم خپلواک د جمعې په شپه د انډونیشیا مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته په ټویټر کړی دی او ویلي دي چې د عالمانو په دغه کانفرنس کې به پاکستانی او انډونیشیایي دینی عالمانو نه علاوه د افغانستان د دینی عالمانو شل کسیزه پلاوی هم برخه اخلي. د انډونیشیا صدر د روان کال د جنوري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر په مهال د عالمانو د دغه کانفرنس وړاندیز کړیو ترسو دینی عالمان د ترهګرۍ پر ضد په یو ګډه مذهبي فتوا یو خلشي. خو طالبانو د وړاندې څخه دغه کانفرنس رکړی او پکې د برخې نه اغستو اعلان کړی دی. د انډونیشیا مشران وایي چې دغه کانفرنس په ترس کې به هڅه وکړل شي چې د یو ګډې مذهبي فتوې د لارې طالبان افغان دولت سره خبرو اترو ته قائل کړی شي. د انډونیشیا چارواکي هیله لري چې طالبان به هم دغه کانفرنس کې برخه واخلي. خو طالبانو د افغانستان په نورو عالمانو هم غږ کړی چې دغه کانفرنس کې د ګډون نه ډډه وکړي. د طالبانو په ملاتړ تورن د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان هم د انډونیشیا دغه کانفرنس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. خو له دې وړاندې چې کله سږ کال د جنوري په میاشت کې پاکستان د خپلو دینی عالمانو د لارې د ترهګرۍ پر ضد د پیغام پاکستان په نوم کومه مذهبي فتوا جوړه کړې وه په هغې کې پاکستان کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي وو. خو د افغانستان په حق لا بیا په دغه فتوا کې غلی پاتې شوی وو. افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان دینی علمانو د پاکستان په دغه مذهبي فتوا نیوکه کړې وي او ویلي وو چې اسلام د ټولو لپاره یو شانت دی. نو بیا ولې پاکستان خپل هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام ګڼي او د افغانستان دننه د دغه سي بریدونو په حق لا خبره نه کوي؟ د انډونیشیا مشرانو د دې هیله اظهار کړی چې د دې درې اړخیزه غونډې سره به یو ګډې معاهده یا فتوی ته رسیدلو کې مرسته وشي چې ورسره به طالبان د تشدد څخه لاس نیولو ته رضا کړی شي او د افغانستان حکومت سره به د امن خبرو اترو ته کینی. د انډونیشیا مرستیال صدر یوسف خالا د دې اونۍ په پیل کې ویلي چې د مذهبي علمانو کانفرنس کوربتوب سره به انډونیشیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو سیاسي معاهده ته رسیدلو کې خپل رول لوبول شي. نوموړي د تیر خالی پر ورځ ویلي چې دوی د افغانستان د شخړې د حل لپاره هیله مند دي. په واشنگتن کې څېړنکاران یقین لري چې دا کانفرنس کې دی شي د امن هڅو کې خپل برخه ولوبوي. خو په ممکنه توګه غټو نتیجو په اړه شک خودلی. په واشنگتن کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ یو څېړنکار احمد خالد ماجدیار د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د دې درې اړخیزه کانفرنس مقصد یو معاهده ته رسیدل دي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي معاهده کې مرسته کول دي. هغلی ماجدیار زیاته کړي چې دې غونډې سره بعد افغانستان او پاکستان مذهبي یا دینی عالمانو ترمنځ اړیکو ښه کولو کې هم مرسته وشي. افغانستان تور لګوي چې د پاکستان سختدریزه مذهبي عالمان په ښکارا د طالبانو مرسته کوي او یقین لري چې د وتلې مذهبي عالمانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ بیان یا فتوا به طالبان د امن لپاره خبرو اترو ته رضا کړي.
غرمردونکو د واسف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگتن ډی سي نه غوږی د طالبانو وایان هغه خط جالب لاله کوم چې د طالبانو یو غړی مولوی عبدالحکوم لخوا خپور کړی شوی و. طالبانو مشر هبت الله اخونزاده سره یې منسوب کړی وو. دغه خط کې په افغانستان کې د سولې لپاره غږ شوی وو. بلخوا ته افغانستان کې طالبانو د سپرلي د عملیاتو د اعلان کولو وروسته دریمه ولسوالي هم خپله ولخه کې پرون اخستې ده. په دې حقله د وایس اپ امریکا راپور تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه په ورځ افغانستان کې طالبانو دریمه ولسوالي هم نیولې. په داسې مهال چې دوه اونۍ وړاندې طالبانو لخوا د سپرلي د عملیاتو اعلان شوی وو. دا خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې افغان حکومت خپل پارلمان ته یو ورځ وړاندې ویلي وو یو اونۍ کې طالبانو سره جګړه کې 280 عسکر وژل شوي. چارواکي وایي وسلوالو د بغلان ولایت تلاوا برفاک نومي ولسوالۍ باندې ډیرو اړخونو نه حمله وکړه او افغان عسکرو سره درنې جګړې وروسته یې د دغه ولسوالۍ مرکزی دفتر نیولې. د بغلان والی یا گورنر عبدالحی نعیمی وایس اف امریکا ته ویلي د حکومتي عسکرو د مرګ جوبلې په اړه حتمی معلومات نه لري. د زیاته کړي په ځمکه باندې جنگیدونکو عسکرو ته هوایی کومک په وخت ونه رسیدو چې لامل یې طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. گورنر نعیمی زیاته کړي دی د افغان عسکرو د مرګ جوبلې په اړه څه نشي ویلې چې هغه ته موجود عسکرو سره رابطه ختمه شوي او وسلوالو دغه ولسوالۍ ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دین وړاندې ویلي وو د طالبانو وسلوال تلا و برفاک ته داخل شوي او افغان عسکرو ته درنه مرګ جوبله اړولو وروسته یې د ولسوالۍ مرکزی دفتر نیولې. دغه ولسوالۍ دین وړاندې هم سو وارې د طالبانو په قبضه کې راغلي. د اپریل په 25مه نیټه طالبانو د الخندق په نوم د سپرلي عملیات پیل کړي وو او کندوز ولایت کې کلازل او بدخشان ولایت کې کوهستان نومي ولسوالۍ نیولې وې. د افغانستان بیا ودانې په اړه د امریکا حکومت د سارنې ادارې سیګار خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو افغانستان کې د ټولو 400 ولسوالیو نیم په نیمه ولسوالو کنټرول نیولې چې کال 2015 راسي دا تر ټولو غټه شمیره ده. دغه راپور وایي کال 2015 راسي 10,000 افغان عسکر وژل شوي او وایي تیر کال راسي د افغان عسکرو شمیره 10% کمه شوې ده. بلخوا طالبانو هغه خط جالی بللې چې د طالبانو لخوا پکې د افغانستان سولې اعلی شورا ته د امن وړاندې شوی وو. د طالبانو ویان ویلي دغه خط جالی دی او د طالبانو یو قاضي مولوی عبدالحکم لخوا لیکل شوی او مخاطب یې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده دی. د افغانستان دفاع وزارت لخوا د دغه خط یو کاپی وایس اف امریکا ته هم را لیکل شوی چې اصل کې بغلان ولایت نه لیکل شوی ده. دغه خط کې مولوی حکم ویلي ټول افغانان چې پکې د طالبانو د ولکې لاندې خلک هم شامل دي د جنگ نه ستړي شوي او سوله غواړي. افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي دغه خط جالی دی او دښمنانو لخوا جوړ شوی. د ویلي دغه خط کاپی دین وړاندې هم ټولنیزو رسنو باندې خبرې کړې شوې دي خو دغه خط سره د طالبانو کوم تعلق نشته. دې خط کې مولوی حکم په ټول طالب وسلوالو غږ کړی وو چې د قتل عام نه ډډه وکړي او عام خلکو مشرانو او ماشومانو ته جنگ په حالت کې پام وکړي. دغه خط په داسې حال مخې ته راغلی چې 300 میاشتې وړاندې د جنوري په 20مه نیټه سرخار کابل کې یو ځانمرګي برید کې تر 300 پورې خلک وژل شوي وو. طالبانو د دغه برید ذمواري قبول کړې وه.
پاکستان او افغانستان سره په پوله بلوچستان صوبې سیمه کې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پولې لپاسه د ازغن تار د لګولو افتتاح کړی. د دغې دستوري په حق لبان نور تفصیل تاسو د ډیو رادیو خبریال عبدالحمید سمسور وړاندې کوي.
د پاکستان د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پنجپایي په سیمه کې د 50 کیلومتر په واټن باندې د ازغن تار د لګولو سکمه پروژه بشپړه شوی و. دا غه کتنې وکړه د افغانستان او د پاکستان پر دغه سره دی پوله به 250 کیلی 1500 د څارنی بروجونه هم لګول کېږي چې هر کیلا به لبل کیلی زخه د 3 کیلومتر په واټن باندې وي او د غډول واچ ټاور یعنی د څارنی بروج به د 1 کیلومتر په واټن باندې موجود وي. پر دې محل باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو هم موجود و. د ویل چې د سره دی پولی د خلاصوالي له سبب زخه دلته به تراګری تر سره کېدله. د ویل چې دغه سره دی پوله ډیر ارزښت لري. دا ډیره غټه ده او وژدوالی هم لري.
ضرورت اسلیه پڑی کې دہشت گرد ایزیلی یہاں پہ ہمارے آ جاتے تھے، خاص کر کوئٹہ میں، اور دہشت گردی
لدی سواب اڑتیا پیش اس والا چتراگر پا آسانی باندھی دل تھرا تلل پ زانگڑی تو گ کوٹ تا او تھرا غریبی کوالا تدی ضرورت ہم د پاموڑ خبر ہم داوا چی پر سر دی پول باندھی ازغان تار ول گول سی چتراگری کنٹرول سی د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی وزیر سرفراز بوکٹی بیا ویل چی پر پاکستان باندھی کم د تراگری تور لگول کی دی اوس بدانوی د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی وزیر سرفراز بوکټی وویل چې د پاکستان له لوري د تراګرو د راوښتلو چې کم تور لګیدي اوس به دا نه وي.
جو پاکستان پہ ایک الزام تھا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی دار اندازی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہماری طرف سے ہوتی تو ہم کبھی فینسنگ کی بات نہ کر رہے ہوتے، اور ہماری طرف سے اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو کوئی اسٹیٹ پیٹرنز نہیں ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ممکن ہے کچھ کرتے ہوں.
پر پاکستان بانی دا تور لگی دی چې زموږ لوري تراگر وراوڑی کچیر زموږ لوري ورزی هم نو موږ به هیڅ کله هم د ازغن تار د لګول خبره نه کوله، که زموږ لوري وراوڑی هم نو دې ته د حکومت مرسته حاصله نه ده. ورپکی کېدای شي څه نه څه کوي، ولې چې دومره غټ اړین سرحدي پوله ده د دې ذمواري څوک نشي اخیستلای.
هماري یہ خواهش ضرور ہے کہ افغان گورنمنٹ اور افغان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، ہم اچھے ہم صاحب ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کے، ہم نے صرف ٹیررزم کو سامنے رکھ کے ہم یہ بارڈر بنا رہے ہیں.
زموږ دا خواهش ضرور دی چې د افغان حکومت او د افغانستان مزاک زموږ په ضد باندې و نه کارول سي. موږ ښه ګاونډیان جوړ سو چې حمله دغه کبله موږ و مخته تراګری شېده دغه سره دی پوله جوړو. پاکستان او افغانستان تر 1500 کیلومتری اوږده ګډه سره دی پوله لري. دلته په بلوچستان کې دغه سره دی پوله تر 1250 کیلومتره پورې راځي. د پاکستان حکومت تر دې لمخه هم پر سره دی پوله باندې د خلکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره غټي غټي کندې کښلې وي. افغانستان دغه سره دی پوله په رسمیت باندې نه پیژني. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
مطبوعاتی کتنا چې د نړۍ یو د سیمې په حق لبانې مطبوعاتو کې څه لیکل شوی دی زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
نن د امریکې آنلاین خریدونکي مشهور میگزین دی نیشنل انټرسټ کې د پاکستان د خفیه جنگی مشین د سرخط لاندې د ISI په حق لا د نامتو لیکوال د جاوید احمد یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د 1300 میاشتو راسې پاکستان کې د فوز د لاسا، د پښتنو د تزنولو او د چخولو، او د ماورای عدالت د پښتنو د قتلېدو خلاف د پښتون تحفظ موومنټ په نوم یو نوی امنناک تحریک شروع شوی دی، کوم چې د پاکستان د فوز د مخبرای د انتهایی مضبوطې ادارې ISI نه وار پار خطا کړی دی. جاوید احمد د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې ISI تر ډیرو کلونو پورې د دوستۍ په جامه کې د امریکې خپې وهلي دي، خصوصا په افغانستان کې چرته چې د کال 2001 نه د ترهګرۍ خلاف د امریکې په شروع کړي جنگ کې ISI د امریکې د جنگ ګټلو ډیر کوششونه ناکامه کړي دي، او د افغان حکومت مخالف جنگي ګوندونه زیاتره طالبان په شا ټپولي ساتلي دي. مضمون زیاتی چې ISI د مخبره سمامولی اداره نه ده، دا د فوز د سخت کمانډ لاندې کار کوي، سیاسي تور ډیره مخاوریزه ده. په دې کې کارکونکي د لوی صبر او د استقامت خاوندان دي، خو د مخالفینو لپاره ډیر سخت دي. ISI د خپل دشمن په پنجو کې د ښه مضبوط ساتلو په نظریه او فلسفه عمل پیرا ده. دی نیشنل انٹرسٹ لکھی چې ISI د پاکستان دننه باقاعدګۍ سره د ملک د جمهوری حکومتونو په کار کې مداخلت کوي، او د خپلو مخالف سیاستدانانو، د بشری حقوقو د کارکونانو، د تعلیمی ماهرانو او د میډیا د اوازونو په بندولوي تل د جمهوریت د ودې په لار کې خنډان راولاړ کړي دي. مضمون نگار لکھی چې ISI په افغانستان کې د خپلو عملیاتو د پاره درې یونټې جوړې کړې دي. په دې کې یو یونټ کې د پاکستان د فوز د کمانډو یا د SSG سانګي جنگیالي د ISI د کمانډ لاندې تر کال 2001 پورې طالبانو سره څنګ په څنګ جنگیدلې دي. افغانستان د پاره د ISI په بل یو یونټ کې د افغانستان د مالبرداري په نوم یو یونټ جوړه ده. دا د یو ټرانسپورټ نتورک انتظام چلئی چې زیاتره پکې د ملیشی خلق کار کوي. دا یونټه د افغانستان د طالبانو د بال بچ د حفاظت دوی له د خرچ اخراجات او رسولو او طالبانو له د وسلو رسولو کار کوي. جاوید احمد لیکي چې افغانستان د پاره د ایسای د دې بندوبسي یونټونو جوړولو مقصد د افغانستان یو ځل ټوکړي ټوکړي کول او بیا په داسې شکل کې جوړول دي چې هغه به تل د پاکستان یو توفیلی ریاست وي. ایسای د خپل دې غرضونو د پاره د نوکو پوندو زور لګولې دي چې په کابل کې د طالبانو یو حکومت قائم کړي. خو بل طرف ته نن ورځ زمینی حقایق بدل شوي دي. طالبان د سمودینا زیات خونړی شوي دي او حالاتو سره ځانونه په سمون کې راوستي دي. د زړو طالبانو ځای نوو طالبانو نیولې دي چې زیاتره پکې د پاکستانی مدرسو نه فارغ شوي تازه کسان شامل دي چې قتل او قتال ته تیار دي. په دې د طالبانو مرکزیت پاره پاره شوی دی. د طالبانو نوی قیادت د خپل مالی اخراجاتو د پاره اوس یوازې په ایسای تکیه نه کوي، بلکې د نشئی موادو کاروبار او د بونګې د پاره د خلکو د برامتکولو کارونو ته هم لاس اچولې دی. دی نیشنل انټرست کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې جاوید احمد لیکي چې افغان جنگ کې او د سیمې په نورو ناقلار زینو کې د ایسای د کردار تر مخې امریکې لا د ایسای د واګو راخکلو د پاره په کار دی چې امریکا ایسای سره د ایران د انقلابی ګارد سلوک را واخلي. دوی مدا چې امریکا او اتحادیان باید چې د افغانستان د مخبری نظام نور خکی، او درې مدا چې د امریکی حکومت د پاکستان حکومت سره د مالی امداد تعلقات ختم کی. د بدقسمتانه امریکی د تیرو شپیتو کالو راسې پاکستان او په خصوصي توګه د پاکستان فوج سره د ډېرې مهربانۍ پالیسی وشړله، په دې تمه چې د پاکستان فوج به ورسره په وخت د ضرورت امداد وکړي. خو د پاکستان فوج داسې ونه کړل.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران جوهری پروګرام پر سر د یو شمیر هیوادونو سره شوې لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی او دغه لوزنامه یو طرفه جوړجاړې بللې او وایي چې د لوزنامه له سره کول نو پکار. په دې حق له نور تفصیل د واسه په امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کا کړوند کی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې وروسته سپینه ماڼۍ کې د خبرو په وخت وویل د کال 2015 د تړون په سر د ایران څخه لری کړل سوي بندیزونه به بیرته پر ځای کړل سي. صدر ټرمپ د دې وروسته یو یادداشت لاسلیک کړی او امریکایي ادارو ته امر وکړو چې د پخوانی صدر باراک اوباما د انتظامی لخوا له ایران څخه په دې معاهده کې لری کړل سوي بندیزونه د پر ځای کړی سي. صدر ټرمپ وویل د معاهده هیڅ کله هم امن نه و راوستی او نه به راوستلی وی. له ایران سره په کال 2015 کې د امریکې په شمول د مرګلو ملتونو امنیتي شورا غړو هیوادونو روس، برتانیا، چین، فرانس او جرمني ترمنځ دا تړون لاسلیک شوی. د دې معاهدې لاندې تهران به خپل اټمي هلې ځلو کې کمی راوستې وی او په بدل کې دغه قوتونو د ایران باندې لګول شوي خپل اقتصادي بندیزونو کې کمی راوستلی وه. صدر ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو ویلي چې ایران اچمی وسلې ترلاسه کولو او د بمونو جوړولو هڅې کوي او د دې معاهده د ایران اچمی وسلې ترلاسه کولو مخه نه ده نیولې. صدر ټرمپ وایي په اچمی معاهده کې د ایران د بلاستیک میزایلو په پروګرام جوړولو او د ایران د یورانیم جوړولو باندې بندیزونه نه دي لګول شوي. خو ایران وایي د بلاستیک میزایل پروګرام پر امن دی او د خپل هیواد د دفاعي مقاصد لپاره دا پروګرام لري. صدر ترامپ دا پریکړه د دې باوجود د مخته راغله چې امریکا، اروپایي هیوادونو اتحادیان غوښتل چې صدر ترامپ امریکا د تړون څخه ونه باسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امنیتي چارو سلاکار جان بولټن د دې سخت ملاتړي وو. صدر ترامپ کال 2018 د ټول ټاکنو د کمپاین په وخت د دې پریکړې څخه امریکا د باسلو ژمنه هم کړې وه. په منځنی ختیځ کې یوازنی اټمی وسله لرونکی هیواد اسرائیل د صدر ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کوي. صدر ټرمپ د دې تړون څخه د وتلو د پریکړې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو وویل چې موږ د شروع څخه د دې تړون مخالفه وو، ولی چې د تړون د ایران د اټمی وسلو ترلاسه کولو مخه نه ونیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به د دې تړون سره سم ولاړ وي. ولسمشر حسن روحانی د صدر ټرمپ د پریکړې سمدستي وروسته په ټلویزیون وینا کړې او ویل چې ما خارجه وزارت ته امر کړی دی چې اروپایي هیوادونو چین او روس سره راتلونکي اونۍ کې خبرې وکړې او په دې موده کې به د پایلې ته ورسیږي چې آیا ایران که په دې تړون کې سګټې ترلاسه کوي نو دا تړون به پر ځای وساتي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې انتظامیه یې دا تړون لاسلیک کړی و د صدر ترامپ دا ګامیې ناوړه بللی. هغه وویل چې د ایران د دې تړون د څه سرغنولو ناکولو سربیره د دې معاهدې څخه وتل یوه غلطي ده.
اوس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په بلجیم کې د نیټو د صدر دفتر د دورې په موقع خپل وینا کې په کلکه سره دا خبره کړې ده چې امریکا د نیټو اتحاد په مشرۍ کې غرضی ده. مایک پومپیو په سفارتکو کې اعلان وکړ چې د واشنگټن د لوزنامې په پنځم نمبر شک امریکا لکه د غر ټینګه ولاړه ده، خو دې سره سره د دا هم وی چې د اتحاد ټول غړي ملکونه دی په شریکه د بوج اوچتولو روایت په ځای وساتي، او وی ویل چې غړي ملکونه دی د کال 2023 پورې د خپل کل ملکی پیداوار 2% دفاعي اخراجاتو ته وباسي. اوس دا د اتحاد په هر غړي ملک لازمه ده چې په دغه لوز ټینګ پاتې شي، او په جولای کې د سرمشرانو د غونډې نه وړاندې یو اعتباري منصوبه وړاندې کړي. روس د نیټو په اتحادی ملکونو او د دوی په ملګرو ملکونو فوزی ویرې ترهې تیری، او د دې ثبوت په کال 2008 کې په جارجیا او په کال 2014 کې په یوکرین حمله دي. دا د غربي جمهوری ملکونو د ادارو تباکولو کوششونه دي. دی. دین علاوه برتانیا کې د خپل جاسوسانو نو نوښتو عمل هم د روس د دې کار ثبوت دی. په دې سبب امریکې په سفارتکو کې ویلي دي چې نیټو له پکار دي چې روس سره د تیر وختونو په شان روزګار تر هغې پورې بیا شروع نه کړي تر څو چې روس د مینسک د لوزنامو لاندې کړي خپل ټول لوزونه پوره نه کړي، د یوکرین د شرقي سیمې ډانباس نه خپل فوجونه ونه باسي، او جزیره نمای کرایمیا واپس د یوکرین په اختیار کې ورکړي نه. د نیټو په نیز اهم کار باید چې د ترهګرۍ خلاف جنگ وي. اتحاد لپکار دی چې په شمالي افریقا او مشرقي وسطا کې د حالاتو او د سرګرمو د سمولو لپاره حالات سازگار کړي، او د وسلو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د وړلو، د غیر قانونه کډوالۍ، او په سیمه کې د غیر محکمتیا غوندې مسلې اواري کړي. د خارجه چارو وزیر پومپیو د سویلي کوریا او د شمالي کوریا مشرانو تخپلو کې په تاریخي ملاقات کولو مبارکي ورکړې ده. د پدې لړ کې خپل پیغام کې ویلي دي پدې کې هیڅ شک نشته چې د کوریا په معاملې کې په شمالي کوریا د صدر ترامپ د زیاتی د بو بغیر به مونږ هغه زیتا نوې رسیدلې چې نن پکې مونږ ولاړ یو. دوی چې زمونږ په مقصد کې هیڅ تبدیلی نه دراغري، مونږ اوس هم په دې خبره ټینګ یو چې شمالي کوریا د بغیر نور د سډیلا د لوی تباهۍ د وسلو تیارولو خپل پروګرام ختم کړي. تر څو چې دا کار نوي کړي تر هغې به پې عالمی فشار قائم وي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په آخر کې وی چې امریکا به لکه د پخوا په شان خپلو اتحادیانو جمهوریه کوریا او جاپان سره د څه قسم خطرې په شریکه د جواب کولو لپاره جوخت رابطه ساتي. د شمالي کوریا لوز یوه خبره ده، خو باید چې په دې لړ کې صفا سوترا او قابل تصدیق قدم واخیستی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګران خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو همکاران به یو واري بیا ستاسو په وړاندې د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمه بیا راځي د تازه خبرونو راپورونو مرکو سره. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. خاطر وباد اوسئ. د الله په امان.